سلامونه ستړي مشه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په طالبانو غږ کړی چې سمدستي د اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خپره شوې د طالبانو لخوا د اعدام وروستۍ پیښې په کلکه غندلې دي. طالبانو تیرونی په بادغیس، فرا او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په عام محضر کې د اعدامونو د سزا تطبیق نه یوازې د توجیه وړ نه دی، بلکې په مذهبي اړخ هم سمون نه لګوي. د اعلامیې په اساس د طالبانو دغه کار په خلکو کې ویره او وحشت زیاتوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو او همدارنګه د بشري حقونو ګڼو مدافعانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د اعدام او همدارنګه نورو ټولې بدني سزاوې سمدستي ودروي. د راپورونو په اساس طالبانو له وخته تر رسیدو وروسته تر دې دمه لږ تر لږه لس تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. د طالبانو حکومت د روسیې د سترې محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو له نوملاړ ایستلی دي. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د روسیې د سترې محکمې دغه پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره رسمن په یوه لیدنه کې ابلاغ کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې د روسیې دغه ګام د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه ده. همدارنګه ښاغلی متقی د روسیې د حکومت له دې ګام ستاینه او مننه کړې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی دی. د روسیې سترې محکمې پرون د اپریل په 18 اعلان کړی و چې طالبان د ترهګرو له نوملاړ ایستلې دي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د ترهګرو په نوملاړ کې شامل کړې و او له دوی سره یې هر ول راکړه ورکړه او درشه د سزا وړ او غیر قانوني بللې و. یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د بریټ د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی. د څارنوالانو په خبره اتلس کلن عبد الله حاجیزاده چې د اوکلاهاما په مور کې اوسېده د ترهګرۍ بریټ لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او د سیسې جرم منلی. عبد الله چې د نیول کېدو پر مهال 18 کلن و د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او 2.5 لک ډالر جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد ښیي چې حاجیزاده د زندان د دورې له تیرولو وروسته د امریکا څخه د ایستل کېدو له پریکړې سره موافقه کړي. د پنجشنبې په ورځ د عبد الله حاجیزاده وکیل جیف بایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سم د لاسه هغه ته بیرته نه دي سپارل شوي. د حاجیزاده ملګری تورن 18 کلن ناصر احمد توحیدي چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه، اوسمهال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیې جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجیزاده او توحیدي د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره اقدام کړی او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه هدف وګرځوي او بریټ ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي روان میلادي کال 3.5 میلیونه تر 5 کلونو کشران افغان ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. د یونیسف د دفتر رئیس تاجدین اویلا د پنجمې ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې له دې ډلې څخه باندې 1.5 میلیون دغه ماشومان له سختې خوارځواکۍ او ډنګرۍ څخه کړیږي. یونیسف ویلي دي چې د نړیوالو مالي مرستو د کمیدو همدارنګه د ژوند ژغورونکو خوړو یا RUTF د کمیدو په سبب باندې په ماشومانو کې خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د بشری بیرونو مرستو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې هم WFP ویلي وو چې ښایي د خوارځواکو ماشومانو سره د مرستو لړۍ تر میاشتې پورې بنده شي. دغه ادارې ویلي وو چې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره لږ تر لږه 550 میلیونو ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې ښکاری ایران خبرو ته لیواله دی او د اوس لپاره دی په دغه هیواد د پوځي اقدام لپاره کومه بیړه نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په لیدنه کې خبرونه ته دا خبره وکړه. ښاغلی ترامپ د نیویارک ټایمز یو راپور ته په اشاره چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیل د بریټ په مخالفت باندې وویلي نه غواړم چې دغه بریټ رد کړم، خو دغه بریټ لپاره هم کومه بیړه نه لرم، ځکه فکر کوم ایران د دې چانس لري چې یو لوی هیواد وي. ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د عمان د پلازمینې مسقط وروستیو خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ترجیح ورکوي د خبرو له لارې مسایل حل شي، خو هغه یو وار بیا ټینګار کړی دی چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پرو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن نه پرو زکون کی برترو غو جوړ او صحتمن تو سیږي او د صحت چمې بوم پتنې خو جا ګللی زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیږي نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې مو تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل، د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پیژنو، د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک دی، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګوللیز کون کول تاسو ټول کذر منځ د کون کو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو او خوجوز د کون کو مخکې له دینه چې تاسو لوست پیل کوم، له تاسو ټول درنو زده کون کو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شبو کې به تاسو ټول درنه زده کون کې خپل زنو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ. درنو خوشو زکون کوز مرستاسو دنن ورزی دیر لسم لوست موضوع زکیه خودده دیده. ولو چی مرمن زکیه خودده دی سوکوه، سدول شخصیت و کم قارونه سر ترسه ویدی دی او سرنگ مرمن زکیه خودده دی وکوال اسمه دا افغانستان پا تاریخ می قل نوم زای پر زای که او دا افغانستان یول نمیالی و افغان و مشهور و زدور و مرمنو لجملو سخه شمار سه. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چی زکیه خوددادی سوک و مېرمن زکیه خوددادی. زکیه خوددادی سوک ده. زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهور ښځینه ورزشکار او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوشوز دکون کو ولو چی مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهور پرمختللې ښځینه ورزشکار د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په لساوویم مریسکال کی د هرات په شار کې زیږیدلې ده. ولوچی مېرمن زکیه خوددادی په درلساوویم مریسکال د هرات په شار کې زیږیدلې ده. د خپل معلومات او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شو چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خوددادی که څه هم معلومات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډیر زیات ستري ننګونی د جدید ژوند د بریا پر لور باندې راغله. که څه هم د ډیرو زیاتو سترو خندونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خوددادی وکول شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو لنمیالی افغان او اتل زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني ښځې میډال ګټونکې په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني ښځینه میډال ګټونکې په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یو ځنی هاو لمرني افغانه مېرمنه و کوم چې په لمړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږوز د کوونکو د مېرمن زکیه خوددادی لستراوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیه خوددادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنا او خوږ زده کوونکو ولولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، یو تاریخي صحنه و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډیره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ سپله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبې کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی سوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتې ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو هند نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونې دي. یعنی میرمن زکیه خو دا دې نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونې دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، میرمن زکیه خود دادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خند مخه ونیسي. یعنی د مریمن زکیه خود ددی دا سرګند کړله چې مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شزو لپاره الهام، زکیه شزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خود دادی ټولو شزو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خود دادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. تر نو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خود دادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. تر نو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خود دادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټول افغان مېرمنو ته دا څرګند کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خود دادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمن و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغان مېرمنو له جملو څخه وشمارل شوه. یعنی دې دا ټول نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان مېرمن کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنوز د کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې الوس کوم چې موږ تاسو د میرمن زکیه خود دادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ تاسو دا وپیژندل میرمن زکیه خود دادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکي، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوښته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغان مېرمنې د ژوند په حق له معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چنان د نن ورځې لوست په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهلا و احترامات می عمری قدرمنو درونو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درس مو اوس وتا هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړی د صحت جمع پوم پتر می درنو ګل لیز زکون کوله ک سرنګ سیس مړ استاد مزمن د افغان مشوره مرمن اور باندې نن ورځ به مړ تاسو افغان مشوره مرمن او پیژنو او د حقوق د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې پتیرو لستونه کې مړ تاسو اوس مړ کران هیوا د افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتلې مرمنې و پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتل افغان مرمنه در پیژنو هله ده چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټولو خوښ او ګلري زده کوونکو سه هیل لرم تر څو خپل ټول درس مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړي بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغاني مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم هله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ چاپری د لولو چی شکردخ چاپری څوک او سره ول شخصیت وو کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ چاپری څوک ده؟ شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقشه فزیکپو او د تیبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنی موخه دا و چې څنګه کولی شو د فزیکی ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتپانېدل تر څو د غلار پیدا کړي او د فزیکی ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکی پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغیزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغیزمن کړي. یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغیزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغیزمن کړي دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه کومې شعاعګانې چې کومې اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژیو څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفري کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو موږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم شنان د قوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړ. هغه شزه ته د الهام ورکړه چې د زده کړو او علم لاله کولای شي خپل ژوند او راتلونکي بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټول هغه شزه ته مثال ده چې هغه غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټول شزه ته دې د الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولای شئ خپل ژوند او خپل راتلونکي پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پرې شي دی هغه د دې شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردوخ جعفری بایی کسه هم تاسو پجمن که ستونز مشکلات رازی زین وقت تاسو پجمن که دست ستونز مشکلات رازی چه هغه د جنسیت مشکلاتی چه تشه زی نسی کولی پا تورنه که پرمختاگ وکی یا هم قومی اختلافات رازی یا هم تولنیز اختلافات رازی بایی ده دوگو طول ستونز و باوجود باید تاسو طول هیل ولری مبارزه وکی استقامت وکی ده تاسو کولی سیخ پلو خوبونو او ارمانون تا ورسیجی. وسنه ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمی او طبي برخو کې فعالیت لري. هغه د نړیوالو روغتونونو او سړینزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغه کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغه د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دالري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نموړی وښودلی چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نموړی دا ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی سي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګورې درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندنو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سه‌شنبه پورز د اپریل په 15 ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاو خوا 300 هغه روغتیايي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ ایا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیايي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشه، راځي په فایل کې د مرکه په دې پوښتنه سره فایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیايي خدماتو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارنه خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلیل چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي، او په کوم سیمه مراکزو کې چې سید دا یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخې شي. نو د دې ذمہواری د یونیسف موسسې ده، او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلا د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي، او دا د یونیسف ته خوانه اته ویلیږي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي، البته یو حکومت شته، البته د نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی، او ځمامدار د دې مسول ده چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومک ونه رسي او خلک بمري.
خا نو شیرزاد صاحب، تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساس دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي. دوه په سیمه مراکزو کې ما تاسو ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي او ولته دغه د لټون په برخه کې، او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزکون کې د خدمات د دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي، که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب،
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی خد لګزري ژوند لري، البته سی مراکز لري، د سټاف لري، د هغه پر دیمونه دي، د هغه گشتوزونه دي، د هغه وسایل دي، کوم بودوجم کدو ته رسیدي دا غو تقریبا 150 یا 300% پورې ک خلکو ته رسیدي متواقي ټول نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بی پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطه کړې جامع اروپا هم نه ده قطه کړې چې هغه نړیوال بانک د امریکا د خونه تمویلیږي هغه هم تر اوسه نه ده قطه شوې د بی پی ایچ ایس لپاره د سه کال لپاره خو هر څه مکمل شته
بله او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري د دوی بودیجه څوک ورکوي
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړي چې د امریکا د خونه تمویلږي او د جامعه اروپا د خونه دي لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د 3 کال د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مرکزو چې هغه د بي پي ایچ سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنې دنده ده
تاسو ما مخکې اسکرل چې دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عامه روغتیا وزارت سره همکار ده د دې وظیفه نتانه افغانستان کې پټول دونه کې اول دا چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي کپاسټی بیلډ کوي د سی کارکونکو کوم ځای کې ضرورت دي دویمه موضوع چې د سرویلانس د امراضو د کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي د هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي نو دو کلنې برخه کې یو اندازې دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکړي کچې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده او غیر د دینا څوک چې د بي پي ایچ او بي پي ایچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي
بله راځو همدې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عملاً کار کړی دی شاید څو لسیزې مو کار کړی وي او د مهال هم حالت ملګری دوستان خواني همکاران لري چې په کار بوخت دي د افغانستان روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره له دې چې د امریکا امرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم غیظ ونه کې ځکه حالت د دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزکي اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نسته هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنه شته روغتیايي وضعیت یا روغتیايي
بالکل دا واضح خبره ده چې د افغانستان سی سیستم یو 40 خواته روان دي د یو مشکلات خواته روان دي ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي د ام د قابلیت په بخش کې ام د طبابت په برخه کې دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دي چې پراتونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه دا اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی همسایه مملکو ته لاړ دی دی ور نه د باندې وتلی چې د خپل دغه تشه د کول ډیر مشکله ده ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نه شته د فعلن د پاره وتلی بل دا چې د غروختیي سیستم فعلن تقریبا یو شل فیصد کې زمونږ په کې مسلکی کسانی متباخین او رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیايي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده مشکلات سره پیدا کیږي څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای کغار څه وای تقریبا په انګلستان کې دری څلوېخ په شته هغه کومکونه به شدو نړیوالو تکول وز دوی په امنیتی لګښتونو باندې دګیږي د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو د جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی بیتر راو ګرځید نړیوال ته کومک نه کوي هغه د دوی په امنیتی برخه کې مشرفيږي دا یو عمومي ستونزه ده دلته اوس یو مکمل حکومت شته حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي په خو به یو لږ فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا ادا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي د اول میرمن لپاره مصرفيږي لکه اوس نه اول میرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته اوس هغه پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه سي دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیايي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي کم دغه رقم روغتیايي سیستم لپاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا و چلیږي او دا به چې ثابت کارو کی تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیون ډالر افغانستان د لپاره کومک کوي د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي او اندازې څلورم قدم کې انجوګان ګرځي لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته یعنی په 200 باندې کېږي چې د ټول افغانستان روغتیايي سیستم مو چلیږي نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري نن کني سبا د بلوچستان قطه کېږي که سبا نه به سبا قطه کېږي دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلی
شیرزاد صاحب افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده تاسو هم مخکورته په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرسته به بندیږي تاسو ویل چې هغه نه نوې سبب بندیږي اما په افغانستان کې دنه د روغتیایی مسلکی کسانو کمای هم یو لوی ستونزه ده
بالکل تاسو ډیر ښه نقطه ته اشاره وکړه روغتیايي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي د دې ترڅنګ چې روغتیايي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني دغه ټول یو بل د تکمیل کون کړي نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونلي امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی او فعلاً تاسو پیږی چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکو هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزکونکو د خدماتو هم چې د خزیدي کچېرې مونږ د هر څه ولرو او مونږ خزو ته په دې کې رول ورنکو مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وزي اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر خپل فکر وکړه که مور پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواد کیږي نو دا د تحمل وړ نه ده د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی زه مطمئن یم چې ته په افغانستان کې د جنو د ماجو تعالی تحصیلات شروع شي یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي او ولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شهیدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس د زوراورانو د فشار په اساس ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوی د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوی زه یو لاند مثال درکوم د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه ده شپږ سو زره د ایسای د ارقام په اساس هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو لکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو هر وکیل هر جوړاور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي په دولت فشار راوړي امتیازات اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي فعلاً د روغتیايي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې د ښه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګډمشت خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار نه زبې تنخیش شي کوم چې غیر ضروري دی او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چرته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګان ورته اکمال شي پرسونل ورته اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي
بله او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو خاغلی شیرزاد د دبليو ایچ او اندېخنې مخکې مو ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اژانس سره خبرې کړې. دوی نه وځدا چې تاسو پټکو خپل وبدجو ته مثلا اندېښنه لري، تشويش لري، نور تشويشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو اف پی لامیو ته وګورو، هر ورځ دبليو اف پی تقریبا ورته اندېښنې خبرې نن په یو راپور کې ویلي دبليو اف پی چې 3.5 میلیون کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو اچ او اندېښنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرزه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوی تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ ډېر فیصد ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت اکثر چې د بیکاری د فامیلونو په خلک بیکاره شوی دي، بیروزګار شوی دي، غربت او فقر زیات شوی دي. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هغه اندازه خوځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ شالش د افغانستان د لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي، چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونی شي، د نیوچو په دې خاطر هم په شوه د سرویلانس ونی شي، ونی لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراض سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک چې کوم ځای کې په ځای کېږي دغه د لپاره ارزه د خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نور امراض سبب هم شي، خصوصا د پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو، تاسو د پای شي بيدل مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتو نه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي، د ټلیفون اواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیون ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډک کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو اچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشتي ساحي دي، موږ منظم دا انتخاب کوو د نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره، د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه، حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدې شي چې یا زیاتوالی یا کموالی پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ او تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورتنه مسل مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي او راغلي دي. دغه موضوع هغه د چا خبره کې څوک ورته ارزښت لفت نه ورکړي چې د دې خبرې ته څوک غوږ ونیسي. دغه رقم حالات رښتیا هم سره خفه کوي که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي. زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خو دا نه ده چې فزیکلي شکل ته ووسي، په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغو ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیاي سیستم سره بهبود پیدا کړي، نو دا زما د درخواستونه دي. او په عین وخت کې کولی شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي، لکه سعودي عربستان دی، کوېټ دی، قطر دی، امارات دی، دوی دی وځي د نورو مملکتونو ته نه پته مکیږي، دا غوړې دي هم کاري غوړې. زه مطمئن یم چې هغه اخلاص مندان هم کاری بور سره وکړي او روغتیاي سیستم بور ته حمایت کوي.
خغلی شیرزاد په باس کې لګډون ډیره مننه اوریدونکو، دا ول خغلی شیرزاد سره زموږه ځانګړې مرکه.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
لیونه کېدم خود پوهېږم بس لیونه کېږم خود پوهېږم بیا د چا په مینا بینوا سوځېږم مستی پرتا تل پسر کو شونډو مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شونډو مسکادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا جو مینا ندا مینا دبل چادا محبت بہی شون زینے وستر لے